زدی رادیو د دې ساعت خبرونه د خپل همکارانو سره وړاندې کوم. خبرونه کې سعودي عربستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه اوري چې پترسکي نن د سعودي له بادشاه سره خبرې کوي. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام خبرو نور مطالب هم لرو، خو د مطالبو تر بشپړې معرفي د مخه لمړی د افغانستان اړوند خبرونه او د وروسته د نړۍ خبرونه اوري. د افغانستان خبرونه اجمل تورمان وړاندې کوي.
تمه ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی د مدینه منورې تر زیارت وروسته په ریاض کې د سعودي عربستان له پادشا ملک عبدالله سره وګوري. د افغانستان بهرنی چارو وزارت چارواکي وایي چې د ایران له دولت څخه یې غوښتي دي څو د 50 تنو هغو افغانانو قضیه وڅېړي چې د ایران د سرحدي پولیسو د وهلو له امله مړه شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې د پاکستان د کوز دیر په چاودنه کې د بهرنیو په شمول درنه مرګ ژوبلا وخت ده. بشپړ خبرونه واوري. تمله چې افغان ولسمشر حامد کرزی د مدینه منورې تر زیارت وروسته په ریاض کې د سعودي عربستان له پادشاه ملک عبدالله سره وګوري. ولسمشر کرزی چې تیر ورځ د کابل څخه ریاض ته ولاړ، له غرمې وروسته یې په مکه کې د عمرې حج مراسم هم پر ځای کړل. د افغانستان جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي چې ولسمشر به نن په ریاض کې د سعودي عربستان له پادشاه ملک عبدالله سره وګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ټینګښت او طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو پر سر به سره خبرې اترې وکړي. د ولسمشر کرزی وایان احمد یا سیامک ویلی چې ښاغلی کرزی به د سعودي عربستان دولت له یو شمېر نورو چارواکو سره هم وګوري او د غشان د اسلامي هیوادونو د سازمان له دفتر څخه به هم لیدنه وکړي. ولسمشر کرزی سبا د ملک عبدالله سره یو ځای د المان مونیخ ښار ته ځي او په نړیوال امنیتي کنفرانس کې به ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران له دولت څخه یې غوښتي دي څو د 50 تنو هغو افغانانو قضیه وڅېړي چې د ایران د سرحدي پولیسو د وهلو له امله مړه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد ظاهر فقیری ازادۍ رادیو ته ویلي چې د ایراني پولیسو دغه عمل د غندلو ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ایراني چارواکو ته یو لیک هم استولې او په جدي توګه د دغه قضیه د څېړنې غوښتنه کړې ده. ویل شوي چې دغه افغانان د افغانستان له پولیسو څخه ایران ته د وختلو پر مهال د پولیسو لخوا وهل شوي او بیا مړه شوي دي. دا په داسې حال کې چې تر دې د هم د افغانستان سره د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د وهلو ټاکول راپونه ورکړل شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نوي فارغ شوي افسران به ډیر ژر د امنیت د ساتنې او قانون د پلي کولو په هدف د هیواد ګوټ ګوټ ته واستول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر دغه څرګندونې نن د لسانس او افسرۍ د رتبه په درجه د شپږ سو افغان پولیسو د فراغت په غونډه کې وکړي. ویل شوی چې په دغو پولیسو کې شپږ کسه ښځې هم شامل دي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د پولیسو لیکو ته به 15,000 ښځې پولیسي جذب کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د مهمیت چارواکي وایي چې په بلخ، پنجشیر او جوزجان ولایتونو کې زیات اندازه نشي توکي کشف او ترلاسه کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت رسنیو او عامه اړیکو له دفتر څخه په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو مخدره موادو ساتنې په تلور په تور څلور کسان نیول شوی دي. خبر پاڼې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د موین جنرال داوود نخلی لیکلي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د څانګې پولیسو 13 ورځ په بدخشان ولایت کې د هیروینو د جوړولو دوه کارخانې هم ورانی کړي دي. او په کابل کې د صرافان د ټولند راپول مخنن افغاني د بهرنۍ اثر په وړاندې د شان بدلی کې یو امریکایي ډالر شپږ څلوېښت افغاني او 15 پوله، یو یورو 15 افغاني او 50 پوله، یو سنګ پاوند 50 افغاني، یو سعودي ریال 12 افغاني او 45 پوله، زر ایراني تومان شپږ څلوېښت افغاني او 40 پوله، او زر پاکستاني کلداري 501 افغاني. دا ول کورني خبرونه. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه له جان آقا الکوزي څخه واوري.
د پاکستان پوز وای په کوز دیر کې د انجنونو یو خونځي تنګري چاودنه کې په وژل شو لسو کسانو کې درې امریکایي عسكر چې د پاکستان لامنتیز وکونو سره ملګری وو هم شامل دي. په چاودنه کې د ماشومانو د وژنې راپور هم ورکړ شو. پاکستاني چارواکي وایي وژل شو یو امریکایي عسكر د هغې کوښنۍ ډلې غړي دي چې په سیمه کې د پاکستان امنیتیز وکونو روزي. سیمه ایز پولیس وایي چاودنه په سړک کې د خښشي ماین له وجې وه. وسلوالو په دې وروستیو کې د پاکستان په شمال لویدیځ ایالت کې د انجنونو په خونځیو حمله زیاتې کړې دي. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد وای د ملګرو ملتونو د غوښتنې په اساس چمتو ده خپل د ټیټې سطحې یورانیم د غنی کولو لپاره بهر ته واستوي. احمد نژاد د سه‌شنبه په ورځ د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل ایران به په دې کې هیڅ ستونزه ونه لري چې خپل د ټیټې سطحې یورانیم د غني کولو لپاره لویدیځ ته ورکړي او له غني کېدو وروسته بیرته ترې واخلي. ده وویل
چرچه اگه ما بدیم بشونم ببرن مشکلی واقعا نداره.
به هر تا دخپل اغالی شو و یورانیمو پاستاولو که کمستون زنه لرو ده دی مواد و برخواب لویدوز و هیوادونو تا چه هستی ناری سوری پرتکلی واستاوله شی پا دی که زکستون زنشتا چه مونگ ده سوانگ مواد و ده تبادله ده ترون لاسلیک تنگدی شوی یو مونگ دوی تا پسولو که دری اشار پینزه غنی شوی یورانیم ورکو دوی لچالور و پینزو میشتو روز تا پسولو که شل غنی کوی او ده سوانگ مواد و پا بانه بیرت مونگ ترا کوی. لڅو مېشتو راهیسی ایرانی چارواکو د یورانیمو د تبادله په پلان انتقادونه کول. د دې معاملې په اساس به د لویدیځو هیوادونو هغه اندېښنې لري چې ایران ګوندې د هستوي وسلو د تولید په مقصد یورانیم غني کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن وویل ماسکو د ایران د دې پریکړې هرکلی کوي. امریکایي چارواکو ویلي که چیرې ایران د ملګرو ملتونو وړاندیز مني نو باید چې د نړیوال اټومي انرژۍ موسسې ته خبر ورکړي. ایران وایي د مصنوعي سپوږمکۍ یا سټلایټ لیږدونکې توغندۍ نن په بری سره وازمایه. لویدیځ هیوادونه اندېښمن دي چې د اوږده واټن د توغندیو ټکنالوژي چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مدار کې دروي د هستوي سرګلولو د لیږدونې توان هم لري، خو ایران وایي دوی هیڅ داسې کوم پلان نه لري. دولتي خبري رسنۍ وایي ایران په بری سره د کاوشګر درې توغندۍ نن وازمایه. په عین حال کې د ایران دولتي تلویزیون د جمهور رئیس احمد نژاد هغه ویډیو خپره کړه چې په ایران کې جوړ شوی د مصنوعي سپوږمکۍ یا سټلایټ د لیږدونې توغندۍ وکود. راپورونه وایي دا توغندۍ د دې توان لري چې د سلو کیلوګرامو په وزن سټلایټ د 1500 کیلومترو په واټن کې د ځمکې مدار ته واستوي. دا څرګندونې او پیښې په داسې وخت کې کیږي چې ایران د خپل اسلامي انقلاب د یو دیرشمې کلیزې نمانځنې ته تیاری نیسي. د ازبکستان صدر اعظم شوکت میرزایف نن خپل تاجکستانی سیال ته یو لیک واستوه او د مرکزی آسیا په چاپیریال باندې د تاجکستان د راغون ستر برېښنا بند د ناوړه اغېز په اړه شکایت وکړ. میرزایف وایي سیمه چې د اوبو له کمښت او د سترو زلزلو له خطر سره مخامخ ده د تاجکستان د برېښنا دا بند به ستر مصیبتونه رامنځته کړي. د ازبکستان صدر اعظم په تاجکستان غږ کړی چې د شوروي اتحاد د وخت په دغه بند کره کتنه کره تخنیکي کتنه وکړي او که نه نو تاشکند به دا مسله نړیوالې ټولنې او یا د چاپیریال ساتنې نړیوال سازمان ته وړاندې کړي. تاشکند تل د ګاونډي هیواد د برېښنا له دغه ستر بند سره مخالفت ښودلی، خو دوشنبې وایي د برېښنا په بند یې د انرژۍ ستونزې حل کیږي. چین د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی چې د جمهور رئیس باراک اوباما او دلای لاما ترمنځ هر ډول غونډه او لیده کاته به د چین او امریکا ترمنځ اړیکې نور هم خراب کړي. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې جمهور رئیس اوباما به د چین له خبرداریو سره سره د تبت له جلاوطنې مذهبي مشر سره وګوري. تمه ده چې دا غونډه به د روانې عیسوي میاشتې په پای کې واشنګټن ته د دلای لاما د سفر په مهال وشي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت بیان ما ژان ژونن په یو بیان کې وویل حکومت په مطلق ډول په هر نامه او هرې پلمې د جمهور رئیس اوباما او دلای لاما ترمنځ کتنې سره مخالفت کوي. چین چې په 1950 میلادي کال کې تبت ته عسکر استولي وه د دلای لاما ته د یو بلتون غوښتونکي په سترګه ګوري. په عین حال کې په تایوان باندې د امریکا د وسلو پلورنې، سوداګریزو شخړو او د چین لخوا د انټرنیټ د سانسور په سر هم د چین او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې خراب شوي دي. او د جنگی جرمونو د نړیوالې محکمې د استناف قاضیانو له محکمې څخه غوښتي چې د دارفور د ډله ییزې وژنې په اړه دې یو ځل بیا د سودان د جمهور رئیس عمر البشیر په تعقیبولو غور وکړي. د هیګ نړیوالې محکمې د 2009 کال مارچ میاشت کې البشیر د جنگی او بشر ضد جرمونو په اوو پیښو تورن کړی و. په ده باندې تورونه لګول شوي چې په دارفور ولایت کې د خلکو وژنې، شکنجه کول، جنسي تیري او په زور ایستل تنظیم کړي، خو قاضیانو ویلي و په عمر البشیر باندې د ډله ییزې وژنې د تورونو د اثبات لپاره قوي شواهد نشته. څارنوالانو د قاضیانو د دې حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه کړې ده. دا د ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. پرونه خبرونه کې اوري له طالبانو سره د سولې د خبرو د حل زلو په لړ کې افغان ولسمشر نن د سعودي له بادشاه سره خبرې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په خپلو لیکو کې به ډېر خوځو ته زیور کړي. په کوټه کې پر هغې لارې برید شوی چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته څه مواد رسول. په دیر کې مو له چاودنې خبره وو چې د نجونو د ښوونځي د افتتاح په لړ کې شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایراني ځواکونو لخوا د 15 تنو افغانانو په وژل کېدو سخته خواشینی ښودلې، وایي چې په دې اړه به جدي تحقیقات وکړي. او د خبرونه په دوهمې نیمایي کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام خبرو. سعودي عربستان وایي د هیواد نیت نه لري چې په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو کې تر هغو ځان ښکیل کړي چې طالبانو د القاعده له مشر اسامه بن لادن او د هغه له تروریستي شبکې سره ټولې اړیکې نه وشلولي او هغوی شړلې نه وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د سه‌شنبې په ورځ دا شرط په داسې حال کې مطرح کړ چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د هیواد ته په دې نیت رسیدلی چې د سعودي له پادشاه او نورو چارواکو څخه په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته وغواړي. لریا څخه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې کرزی ولسمشر کرزی پرون مکه مکرمه ته لاړو او عمره یې ادا کړه او نن به په ریاض کې د سعودي عربستان له چارواکو سره خبري وکړي. سعودي عربستان له طالبانو سره خاصې اړیکې لري او یو له هغو دریو هیوادونو څخه و چې د طالبانو واکمني په رسمیت پیژندلې وه. د سعودي عربستان له لوري له طالبانو سره د اړیکو د ټینګولو په اړه په تیره بیا د اسامه بن لادن د شړلو لپاره د دغه شرطونو ایښودل کومه نوې خبره نه ده، خو ریاض دغه شرطونه اوس د دې لپاره مطرح کوي چې د نړیوالو لخوا پرې فشارونه زیات شوي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې خپل فعال رول ولوبوي. په هر حال افغان ولسمشر هڅه کوي چې د سعودي له پادشاه ملک عبدالله سره په خبرو اترو کې له طالبانو سره د پخلاینې لار هواره کړي. د هغه ویاند وحید عمر ساعت مخکې ازادي رادیو ته وویل
د دې سفر اصلي او عمده موخه دو عمده موخې یو حقوق رئیس جمهور غوښتل چې د عمده مراسم ادا کړي. دا یو ډېر مهم دینی مراسم دي. وزاره ولسمشر غوښتل چې د سعودي عربستان د چارواکو سره په مجموع کې د سعودي عربستان په منطقه کې یعنی په سیمه کې او د سیمې په سیمه کې د سولې او د ثبات پر وشو کې د سعودي عربستان په نقش باندې ولسمشر خبره وکړي. ولسمشر په نظر سعودي عربستان یو ستر اسلامي هیواد ده او د ټولو اسلامي هیوادونو لپاره د احترام وړ موقف لري، نو دوی باید خپل موقف نه استفاده وکړي ترڅو د سولې په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. بل مهمه خبره ده ولسمشر غوښتل چې د سولې مصالحې او جذب مجدد کومه نوې طرحه چې جوړه شوې ده هغه د سعودي عربستان د پادشاه سره مطرح کړي او د دې د حمایت غوښتنه شوې وکړي. په خو هم سعودي عربستان د لندن په کانفرنس کې خپل حمایت څرګند کړی او د ویل سعودي آماده دي چې رول ولوبوي. خو یو ورځ بیا به ولسمشر پادشاه نه غوښتنه کوي چې د دې کې قوي او مهم رول ولوبوي.
په سعودي عربستان کې د افغان ولسمشر او د سعودي د بادشاه ملک عبدالله د خبرو په اړه وروستي معلومات د ازادي رادیو په نننۍ خبرونه کې مهیروي. په سعودي کې د خبرو په باب او د سعودي عربستان د شرطونو په اړه احمد شیبر د سیاسي چارو کارپو او د حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکسي سره مرکه کړې ده او دغه موضوعات ورسره مطرح کړي دي.
سعودي عربستان په دې شرط له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو منځګړی ټوب کوي چې طالبان له القاعده شبکې بیل شي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله سنګزي صاحب عربستان دغه شرط وړاندې کړی، که څه هم دې ته د لندن په کانفرنس کې هم یو ډول اشاره کړې وه. ستاسو په فکر عربستان آیا ډیر سخت شرط نه دی چې په دې خبرو کې به مرسته کوي؟
زه فکر کوم چې سعودي عربستان په ډېر لیواله نوي چې جګړه په افغانستان او پاکستان کې قرار شي او پای ته ورسیږي. دلیل دا ده چې کچېرې دغه جګړه قراریږي په طبیعي ډول اسامه بن لادن او د هغه نور عرب ملګري د دوی د فعالیت ساحه به خپل عربي ممالک کې په تېره بیا دا چې اوس د یمن وضع مخ په خرابېدو ده او هلته د القاعده شبکه فعاله ده، دا د افغانستان د منلو وړ نه ده. د بل خوانه کله چې عربستان دا شرط ږدي چې طالبان او القاعده سره بیل شي سره د دا شرط تقریبا ټول مرسته کوونکو هیوادونو له مخکې نه هم ایښي ده. په دې اساس زه فکر کوم چې بیا هم القاعده غواړي تضعیف کړي. په دې معنی تضعیف کړي چې کله د دوی نه طالبان بیل شي، چې افغاني طالبان، چې پاکستاني طالبان، په یقیني ډول چې د القاعده بشري منابع او جنگي منابع ضعیفي.
ستانکزی صاحب، د لندن په کنفرانس کې چې تیره اونۍ ترسره شو د نږدې اویا هیوادونو او مرستندویه ټولنو جګپوړو استازو برخه اخیستې وه، نو تاسو اوس وایئ چې عربستان به دې ته لیواله نه وي چې له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې منځګړیتوب وکړي. د نږدې اویا هیوادونو د جګپوړو استازو په موجودیت کې ولې افغانستان عربستان ته بلنه ورکړه چې منځګړیتوب وکړي؟
زه فکر کوم چې مخکې هم سعودي عربستان د ځینو طالب مقامات او افغاني چارواکو د خبرو کوربه وو. یو مسله بل مسله دا ده چې اول سر نه چې کله طالبان تحریک رامنځته شو سعودي له دوی سره نږدې اړیکې درلودې. له بل خوا نه پاکستان او سعودي عربستان په تیر بیا د استخباراتي کړي سره ډېر نږدې اړیکې لري. ممکن دغه عوامل به د دې باعث ګرځېدلي وي چې د افغانستان دولت او د افغانستان جمهور رئیس دغه سعودي عربستان باندې کړي.
عربستان که له یوې خوا له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، له بلې خوا له امریکا سره بیا خورا ډېرې نږدې اړیکې لري، فکر نه کوي چې د امریکا د فشار له امله هم شاید ته مجبور شې چې د طالبانو په خبرو کې منځګړی توب وکړي؟
زه فکر کوم چې طبیعي ده امریکایان، انګلیسان چې د سعودي ډېر نږدې متحدین په غربي نړۍ کې شمېرل کېږي، دوی به که چېرې وغواړي چې مذاکرات او لړۍ تقویت شي په سعودي باندې به فشار راوړي. اما یو شاید دا چې دا اوس مخکې له وخت نه وي چې د دې فشار په نتیجه کې آیا سعودي واقعا مخلصانه عمل کوي که نه. ما د خپلو خبرو په سر کې وویل چې سعودي لوی تشویش لري که چېرې دله طالبان وځپل سي او طالبان د سولې او مذاکرات خبر تر راشي، نو د القاعده شبکه اساسي موخه او هدفونه به د خلیج هیوادونه چې په طبیعي ډول به سعودي هم ترې مسؤله پاتې شي.
عربستان هم درز ویل دي چې دواړه لوري باید رسمن له دوی دا غوښتنه وکړي چې په خبرو کې منځګړی توب وکړي. فکر کوي چې دا هم یو بهانه ده؟
فکر کوم چې سعودي عربستان غواړي په دې توګه فرصت ترلاسه کړي او بل اخره کچیر وختل په دې پروسه کې ورداخل شي.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستنکزی کور ودان.
په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارو چارو لپاره هڅې روانې دي، وسلوال طالبان پر نړیوالو افغان او افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. بلخوا د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې په راتلونکو ورځو کې به د هیواد په جنوب کې ستر پوځي عملیات د مخالفو وسلوالو پر ضد پیل کړي. د دغو نوو سترو عملیاتو په اړه نن په کابل کې د افغانستان د دفاع د وزارت او د ناټو د ویاندویانو لخوا په یوې خبري غونډې کې معلومات ورکړی شول. مجاهد جوادی پاړه معلومات راکوي.
د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې غواړي په راتلونکو ورځو کې له ناټو سره په ګډه په جنوبي ولایت هلمند کې یو لړ ستر پوځي عملیات پیل کړي. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دغو عملیاتو لپاره د مهال چمتووالی نیول شوی دی او د دغو عملیاتو د اهدافو په اړه یې داسې وویل.
شخصا اهداف عملیات ها جدا کردن مردمان ملکی
دی. وایي د دغو عملیاتو هدف دا دی څو ملکي خلک له مخالفینو څخه بیل کړي او ملکي خلک وژغوري او د غوره حکومتداري بیا رغونې او د سولې د بهیر لپاره لازمه زمينه برابره کړي. هر وخت چې په افغانستان کې د نوي عملیاتو خبره کیږي نو ترڅنګ د ملکی خلکو د مرګ ژوبل په اړه هم اندېښنې راپورته کیږي، خو افغان او نړیوال ځواکونه وایي چې د ملکی وګړو مرګ ژوبل هله رامنځته کیږي چې مخالفین د ملکی خلکو ترمنځ ځای ونیسي. خو د افغانستان د دفاع د وزارت ویاند ډاډ څرګند کړ چې دوی او د ناټو ځواکونه به تر خپل وسه هڅه وکړي چې په ټولو عملیاتو کې د ملکی وګړو له مرګ ژوبل څخه مخنیوي وشي، او حتی دوی او د ناټو مشران ځینې داسې پوځي عملیات د شپې لخوا ری تر سره کړی چې پکې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې ویره موجوده و. په دغه خبري غونډه کې د ایسف ویاند اریک ټرمبلی هم وویل چې د هلمند د عملیاتو لپاره دوی او افغان امنیتي ځواکونه کافي چمتووالی لري. د وی په دغه عملیاتو کې به لږ تر لږه زر افغان پولیس، په زرګونو د افغانستان د ملي اردو سرتیری او په زرګونو د ایسف سرتیری برخه واخلي. افغان او نړیوال امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د افغانستان په جنوب کې د سترو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي چې د افغانستان حکومت له مخالفینو سره د سولې او خبرو اترو په برخه کې هم په جدي توګه کار پیل کړی. او ولسمشر حامد کرزی له مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو پر سر د بحث لپاره د محل په سعودي عربستان کې دی چې دغه هیواد له پاچا سره پرې وغږیږي او په دې برخه کې ترې مرسته وغواړي. له همدې امله ځینې افغان کارپوهان اندېښنه څرګندوي چې په داسې حالاتو کې د مخالفینو پر ضد عملیات ښایي د سولې په روان بهیر باندې سمه اغیزه ونه کړي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
بلخوا ائتلافي ځواکونه وایي د نوې ستراتیژۍ له تطبیقه او افغانستان ته د نورو عسکرو پراتلو سره به طالبان مهار کړي او د هغوی د پرمختګ مخه به ونیسي. هر کال د هوا په ګرمېدو سره وسلوال له پاکستان څخه افغانستان ته ځي او جګړې شدت پیدا کوي، خو سږ کال د ائتلافي ځواکونو اراده بل ډول ده. په دې اړه لویدیځې خپرونې وال سټریټ ژورنال یوه تحلیلي مقاله لیکلې چې مهمې برخې جانقه الکوزی راوري.
په کندهار کې د عملیاتي ځواکونو قومندان کاناډایي بریج جنرال دانیل مینارد وایي په یقین سره چې موږ به د طالبانو ملا ور ماته کړو. په کوم ځای کې چې وسلوال غواړي هلته به جګړه نه وي، بلکې جګړه به په هغه ځای کې وي چې موږ یې غواړو. دا یو ستر بدلون دی. وسلوال به زموږ د دوامداره فشارونو مقاومت او تاب ونه لري. په عملیاتي ځواک کې به کاناډایي او امریکایي عسکر شامل وي او شمېر به د مارچ تر میاشتې پورې 15,000 تنو ته ورسیږي. وال سی ژورنال د امریکا د پوز د دولسمې پلې فرقې د لومړي نمبر غونډې د قومندان ریک اندرسن دا خبر راخستې چې وایي د افغانستان تاریخ ته په کتنې هر چا چې په کندهار واک حاصل کړی نو په ټول افغانستان باندې خپله واکمني چلولې ده. که چیرې کندهار ړنګیږي نو ټول افغانستان ورسره خرابیږي. کندهار ته د امریکایي ځواکونو له رسېدو مخکې کاناډایي ځواکونو له طالب وسلوالو سره جګړې کړي او د ښار د امنیت په ټینګښت کې زیات کار کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي امریکایي ځواکونو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د کندهار په ګاونډي ولایت هلمند کې ستر پوځي عملیات پیل کړي او ورپسې به دا عملیات کندهار ته پراخه کړي. د کندهار والی توریالی ویسا وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي د سپرلي پر رسېدو او د ونو د پاڼو په شنه کېدو سره به امنیتي ځواکونه په ښار کې ځای په ځای شوي وي او طالبان به د کندهار له ښار څخه لرې وساتل شي. ویسا وایي په کومو لرو پرتو کلو کې چې نن سبا موږ کومې امنیتي پوستې جوړې کړي تیر کال یې تصور هم نه کېده. جنرال اندرسن وای د کندهار ښار لپاره په امنیتی پلان کې درې امنیتی کمربندونه په نظر کې نیول شوي. په لومړي کمربند کې چې د سبات د کمربند یا حلقې په نامه یادیږي د کندهار ښار او شاوخوا سیمې شاملیږي. په دې کې به د بهرنیو ځواکونو حضور کم وي. ائتلافي ځواکونو په تیل چې تر سپرلي پورې په سیمې کې سبات ټینګ کړي او افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي. په عین حال کې به په ښار او شاوخوا سیمو کې د پراختیایي او عامل منفع پروژو کارونه هم پیل شي او په دې توګه به خلک او وسلوال د کانالونو په کیندلو او د سړکونو په جوړولو کې بوخت شي. د جنرال مینارد په وینا سختې جګړې به د کندهار ښار په دوهم امنیتي کمربند کې وي. په دې معنی چې د وسلوالو سره جګړې به په اطرافو کې کیږي. جنرال مینارد زیاتوي د کندهار ښار بهرني کمربند یا په بله ژبه د سختو جګړو ډګر ته به لږې منابع بیلې شي. دی وایي هیله مند ده چې په راتلونکي اوړي کې به د ده تر قمانډې لاندې عسکر په کندهار ښار کې له فلزي خولیو او د مرمیو ضد جاکټونو پرته ګزمې وکړي. وال سټریټ جورنال په کندهار کې د نور محمد په نامه یو دکاندار خبره هم راخستې چې وایي په ښار کې په کافي اندازه طالبان شته او هغوی له بهر څخه راننوتو ته اړتیا نه لري. ورسپانې د 28 کلن محمد الله نظر هم پوښتله او د هغه له خولې لیکي زیات شمېر عسکر به زیات شمېر وسلوالو وژني او دا به هغوی ته یو ښه سبق وي.
و موریدل چې تلفیز وکونه وایي د نوې ستراتیژۍ له تطبیق افغانستان ته د نورو عسکرو پراتلو سره به وسلوال طالبان مهار کړي او د هغوی د پرمختګ مخه به ونیسي. خو وسلوال طالبان لا هم د هغوی پر ضد خپلو جګړو ته دوام ورکوي. د سې شنبې ماښام ناوخته په کوټي ښار پورې اړوندې وي سیمې کې پر هغې لارۍ ډزې شوي چې په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته مواد رسول. د سیمه ییزو مسؤلانو له قوله په دې اړه معلومات د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په ریپورټ کې اوري.
د سېشنبه په شپه ناوخته په کوټه ښار پورې د مستونګ سیمه د لکپاس په سیمه کې ناڅرګند وسلوالو پر هغه کانټینر لاري ډزې وکړې چې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته یې سامانونه لېږدول. د مستونګ سیمه یو پولیس چارواکی عبدالروف د دې پېښې په اړه راته وویل دا کانټینر له کراچۍ څخه چمن ته روان و چې په مستونګ کې یوه هوټل ته نږدې چې چمن افغان هوټل نومېده ناڅرګند وسلوالو ډزې پر وکړې چې د کانټینر ډرایور یې ځای پر ځای وواژه او کلینر یې سخت ټپي کړ خو سامان ته کوم زیان نه دی رسېدلی. پولیس وایي وسلوال د شپې په تیاره کې په تیښته بریالي سول او دوی د دې پېښه په تړاو څوک نه دي نیولي. په دې پېښه کې ټپي کس په سمدستي توګه د کوټې دولتي روغتون ته راانتقال شوی دی. پولیس زیاتوي چې په کانټینر لارۍ کې بار سامان ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د یادونې وړ ده چې د کراچۍ له قاسم بندر څخه په افغانستان کې میشتو ناټو او امریکایي ځواکونو ته د سامان وړونکو کانټینر لاریو او د تیلو د ټانکرونو کاروانونو وروسته له هغه زیات شول چې د پېښور او تورخم لار ورته له خطرونو ډکه سوه. خو له تېر یو کال راهیسې د کراچۍ او کوټې او همدارنګه د کوټې او چمن پر لار هم دغه کاروانونه په خوندي توګه افغانستان ته نسي رسېدای. بارکوال میاخیل د ازادي راډیو کوټه.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي راډیو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په خپلو لیکو کې به افغان میرمنو ته ځای ورکړي او هغوی به وروزي چې د پوځیانو په توګه کار وکړي. مجاهد جواد په اړه معلومات راکوي.
د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي د ملي اردو په لیکو کې د خزینه سرتیرو شمیر زیات کړي. د ملي اردو د جلب او جذب د قمندانۍ مرستیال محمد ابراهیم احمد زیدا خبر په کابل کې خبري غونډې ته وکړه او داسې زیاته کړه
په لحاظ فیصدي باید سطح د اکمال د اردو ملي لس فیصده د موږ دغه خزینه طبقه باید دا وکړي. یعنی په سلو نفرو کې باید لس نفر یې موږ خدي وسی درې ورځې کېږي چې موږ تبلیغات شروع کړي دي او موږ تقریبا شل شپې په مخ کې لرو دا به نو وګورو چې لس ورځې پنځلس ورځې بعد موږ کومې نتیجې ته رسیږو.
خغلی احمدزی دا هم وویل چې دا مهال د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د ملي اردو لپاره د جلب او جذب په مرکزونو کې د نوملیکنې بهیر پر مخ روان دی او یوازې هغه مېرمنې چې له اتلسو کالو څخه تر پنځه دېرشو کلونو پورې عمرونه لري پکې خپل نمونه ثبتولی شي. نوموړي دا هم وویل چې بریالیو کسانو ته به د بهرنیو ښځینه روزونکو لخوا چې د امریکا، فرانسې، جرمني او ترکیې هیوادونو ښځینه پوځي روزونکي دي روزنه ورکول کیږي او د روزنې لپاره ورته له نارینهوو څخه یو جلا مرکز په پام کې نیول شوی دی. دا چې تر فراغت وروسته به د ملي اردو دغه خزینه کارکوونکي په کومو دندو کار کوي په دې اړه ښاغلي احمدزی داسې وویل:
بعد از فراغت در مجموع د قرارګاه ها، شفاخانه ها، کولکستانه ها
دی وی تر فراغت وروسته په مجموعي توګه دغه خزینه کارکوونکي به په قرارګاه او روغتونونو، وړکتونونو، کتابتونونو، په تعلیمي او تحصیلي پوځي موسسو او دغه راز د کمپیوټر او لوجستیک په برخه کې کار کوي. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې دغو مېرمنو ته به د روزنې پر مهال هم د میاشتې 15000 افغانۍ د تنخوا په توګه ورکول کیږي. څو ورځې دمخه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکو هم ویلي وو چې د خزینه پولیسو په نه موجودیت کې به دوی ته ستونزمنه وي چې سل په سلو کې امنیت ټینګ کړي او له همدې امله یې مېرمنې دې ته وهڅولې چې د پولیسو په لیکو کې کار وکړي. په هر صورت د افغانستان حکومت غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر په راتلونکو کلونو کې تقریبا 300000 ته لوړ کړي او دا ځل دوی پتیلې ده چې پکې مېرمنو ته هم کافي برخه ورکړل شي. خو دا چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې به څومره افغان مېرمنې دې ته زړه ښه کړي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې کار وکړي، دې پوښتنې ته به د کپ یا د هود د میاشتې تر 1.5 میاشتې پورې ځواب وموندل شي، په کومه ورځ چې به ټولې هغه مېرمنې د ازموینې لپاره مرکز ته انتقال شي چا چې د جلب او جذب په مرکزونو کې خپل نمونه ثبت کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو هم د شند د دفاع وزارت دواړو ویلي دي چې دوی به ښځو ته په خپلو لیکو کې ځای ورکړي. په کابل کې د پولیسو له اکاډمۍ څخه نن سلګونو تنه د لایسنس او د افسرۍ په رتبو کې فارغ شول. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دغه کسان به ډیر ژر په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د قانون د پلي کولو په هدف په دندو وګمارل شي. د فارغ شوو کسانو په ډله کې شپږ تنه ښځینه هم شامل دي. زکیه غیاسی په اړه معلومات راکوي.
د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمروی د هر کال په تیرېدو سره د پولیسو په اکاډمۍ کې د پولیسو په روزنه کې مثبت بدلون ناراضي او هڅه کوي هغه کسان چې په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي په نړیوال معیارونو سره وروزل شي. ښاغلی اتمر چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له 1500 څخه زیات فارغ شوي افسرانو ته بریالیکونه ورکول، ازادي راډیو ته په ځانګړو خبرو کې ویل دغه فارغ شوي پولیس افسران چې په کې شپږ ښځې هم شامل دي ډېر ژر به د هېواد په بېلابېلو برخو کې په دندو وګمارل شي.
دوی به ډېر ژر په ټول هېواد کې د پولیسو جزتامونو ته ولاړ شي او یو تاریخي مسؤلیت چې هغه امن، د قانون واکمني او عامه نظام دی پر غاړه واخلي. هر کال زموږ د پولیسو اکاډمۍ په تعلیمي نصاب او د زده کړې په برخه کې بدلون راځي. داسې بدلون چې وکولای شي د پولیسو زده کړه له معاصر علم سره یو شان شي.
ښاغلی اتمر همدارز وویل چې دوی په هېواد کې د پولیسو د ښې روزنې ترڅنګ د هغوی د شمېر د زیاتولو لپاره هم هڅې کوي. د چارواکو پر وینا ټاکل شوی تر 2013 میلادي کال پورې د ملي پولیسو شمېر تر 1,00,000 پورې جګ شي. په همدې وخت کې د پولیسو له اکاډمۍ څخه نوي فارغ شوي کسان وایي چې دوی له ښوونځي څخه تر فارغېدو وروسته د پولیسو په اکاډمۍ کې د درېو کلونو لپاره زده کړې کړې او د دې اوسمهال له دې ځای د لیسانس په درجه د افسرۍ په رتبه فارغ شو. محمد شعیب احمدي چې هم په دې ډله کې تحصیلي ډیپلوم ترلاسه کړی او خوشحاله بریښي د پولیس په اکاډمۍ کې د دوی د روزنې بهیر پاړه وویل:
تقریبا په دې درې کاله په موده کې چې موږ دلته درس وویل دلته مسلکي مضامین وو او د دې ترڅنګ قاعدې اسلامي هم وو او مسلکي مضامین لکه کرمنالوژي وو، کرمنالستیک وو، ترافیک وو او داسې نور مضامین وو چې موږ دلته زده کړل.
لا دې مخکې هم د پولیس له اکاډمۍ څخه په سلګونه کسان د لایسانس او له دې څخه په ټیټو رتبو فارغ شوي دي، خو لا هم پر پولیسو دا انتقاد کیږي چې دوی له پیښو سره په چلند کې غیر مسلکي عمل کوي. د چارکر پهن وایي اوسمهال چې د ملي پولیسو د شمېر د زیاتولو هڅې روانې دي، نو په کار ده چې له ټولو مخکې باید د پولیسو روزنې ته زیات پام واړول شي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو لاره ل چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1421، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1، او پېښور 1040. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایراني ځواکونو لخوا د 15 تنو افغانانو په وژلو سخته خواشینی ښودلې او وایي چې په دې اړه به جدي تحقیقات وکړي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې په دې اړه مفصل معلومات اوري. همداشان د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام هم لرو. د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم مفصل راپور لرو. خو ساعت ته ګورم، 4:30 بجې دي. جنقه الکوزي ته باور ورکو چې د نن ورځې د مهمو پیښو لنډیزه مو خبر کړي.
ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله سره وګوري. امریکایي پوځیان وایي د هغو دیرشو زرو اضافي امریکایي عسکرو له ډلې څخه چې جمهور رئیس اوباما یې افغانستان ته د استولو ژمنه کړې، نږدې 8,000 به د سپرلي په وروستیو کې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له دولت څخه یې غوښتي د هغو 15 تنو افغانانو مسله دې وڅېړي چې د ایران د سرحدي پولیسو د وهلو له وجې وژل شوي. د پاکستان پوځ وایي په کوز دیر کې د انجونو یو خونځي ته نږدې چاودنه کې په وژل شوو 10 کسانو کې 3 امریکایي عسکر چې د پاکستان له امنیتي ځواکونو سره ملګري وو هم شامل دي. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد وایي د ملګرو ملتونو د غوښتنې په اساس چمتو دی خپل د ټیټې سطحې یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته واستوي. ایران وایي د مصنوعي سپوږمکۍ یا سټلایټ لیږدونکي توغندۍ نن په بری سره وازمایه. د جنگي جرمونو د نړیواله محکمې د استناف قاضیانو له محکمې څخه غوښتي چې د دارفور د ډلې ځی وژنې په اړه یو ځل بیا د سودان د جمهور رئیس عمر البشیر په تعقیبولو غور وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایراني ځواکونو لخوا د 15 تنو افغانانو په وژل کېدو سخته خواشینی ښودلې وایي چې په دې اړه به جدي تحقیقات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند نن ازادي راډیو ته ویل چې ایران ته د غوتلونکو افغانانو د وژنې په اړه په کابل کې د ایران له سفارت څخه معلومات هم غوښتي دي. په ایران کې میشت افغان مهاجر وایي چې ایراني چارواکي له دوی سره جدي او ناسم چلند کوي او په بیلابیلو پلمو دوی زبروي او بندیانوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران له سفارت څخه غوښتي چې د هغو 15 افغانانو د وژل کېدو په اړه معلومات ورکړي چې په دې وروستیو کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایند احمد ظاهر فقیری د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا افغانان د کار لپاره ایران ته روان وو او د نوموړي هیواد د سرحدي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. ښاغلي فقیری څرګنده کړه چې افغان دولت به په دې اړه جدي تحقیقات وکړي او له ایراني چارواکو څخه یې د ډیرو معلوماتو د ورکولو غوښتنه کړې ده.
په خوشورای سره باید ووایم چې دا مسله زموږ ډیر جدي نگرانی رامنځته کړې ده او موږ جدي توګه دا عمل محکوم کوي او د ایران د سفارت د مقاماتو څخه مو غوښتلې ده چې باید د دې په هکله جدي او صریح توضیحات ورکړي. کاتب موږ د ایران د جمهوري اسلامي سفارت په کابل کې څخه مو غوښتنه کوي چې توضیحات ورکړي.
د راپورونو پر اساس وطن افغانان چې غوښتلې د کار لپاره ایران ته ولاړ شي 15 تنه یې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې د ایران د سرحدي پولیسو لخوا وژل شوي او دوه نور یې سخت ټپیان دي. ویل شوي چې دا کسان د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وو او د څلورو مړي د سه شنبه په ورځ خاورو ته سپارل شوي دي. د خبریالانو له هڅو سره سره لا تر اوسه په کابل کې د ایران سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د ایران سفارت له افغان مهاجرو سره د دغه ډول پیښو په مهال تر دې وړاندې هم خبریالانو ته ځواب نه دی ورکړی. په ایران کې مشت افغان مهاجر وخت نا وخت د ایرانی ځواکونو له دغه ډول زور زیاتی سره مخامخ کیږي. ایران کڅه هم وار په وار ویلی چې له افغان مهاجر سره به جدي چلند و نه کړي، خو ویل کیږي چې خپل ژمنې نه دی عملی کړي. له ایران څخه په زور ایستل شوی او افغان په دې اړه داسې شکایت وکړ:
تقریبا 4-5 سالی تو ایران زندگی میکردیم، اونجا دستگیرمون کردن.
دایوی مونگ نگدید سلور یا 15 کالا په ایران که جوان کاو، خو اوس یه پوزور ایستلیو. زمون کورنه حال تپاتی دی او هغوی نپوهیگی چه مونگ پا بد حال کیو. دا ایران پا زندانونو که مدیر بدی ورزی تیری کردی، سخت ظلمونه پا مونگ وشول او بیای افغانستان تا وشرلو. اوس نپوهیگو چه پا ایران که با زمون کورنه پا چه حال کیوی. دا لومړی ځل نه دی چې ایرانی ځواکونه په خاص ډول افغانستان سره په ګډه پوله کې له افغانانو سره دا ډول جدي او ناسم چلند کوي. تر دې وړاندې هم افغانان د ایرانی ځواکونو لخوا وهل ټکول شوي، بندیان شوي او حتی په ورته توګه وژل شوي هم دي. په عین حال کې داسې راپورونه هم شته چې له ایران سربیره ترکمنستان هم دا اوس له جوزجان ولایت سره په ګډه پوله کې یو شمېر افغانان چې د یو ډول بوټي په ټولولو بوخت وو وهلې او ټکولې. حتی ویل کېږي چې په دې پیښه کې افغانانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
وبخی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی ځواکونو لخوا د 15 تنو افغانانو په وژل کېدو سخت خوشینی خودلی او وایي چې په دې اړه به جدي تحقیقات وکړي. او زم د مخه تر دې چې د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام واوري د ایران اټومي لانجه. ایران وایي د لویدیز له هغه وړاندې سره چې ایران د خپل د اړتیا وړ یورانیم د غنی کولو لپاره بهر ته واستوي ستونزه نه لري. تهران د اعلان په داسې حال کې کوي چې لویدیز د اټومي پروګرام د لرلو له وجې پر د هیواد د سختو بندیزونو د لګولو په چاره کې د پرمختګ په حال کې دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اوري.
ولسمشر محمود احمدی نژاد د سه‌شنبه په ماښام په خپلو څرګندونو کې چې د آی آر آی بی په نوم دولتي ټلویزیون خبرې کړې وویل، ایران له دې وړاندې سره چې خپل غنی شوی یورانیم د نورو پړاونو لپاره بهر ته واستوي هیڅ کومه ستونزه نه لري.
چې اگه ما بدیم بشونم ببرن مشکلی واقعا نداره. بعضی بی خودی سر صدا
موږ به هر تده غنی شوی یورانیم له استول سره ستونزه نه لرو. ځینې د هیوادونو هسې غلمغال جوړ کړی، په دې کې هیڅ ستونزه نشته. موږ د سونګ موادو د راکړې ورکړې لپاره قرارداد سره کوو. موږ به دوی ته په سلو کې درې نیم غنی شوی یورانیم ورکوو او له څلورو پنځو میاشتو وروسته به دوی موږ ته د سونګ په سلو کې شل غنی شوی مواد راکوي. د احمدی نژاد د څرګندونو د دل مخکینیو ویناوو او د نورو ایرانی چارواکو له څرګندونو سره واضح تناقض درلود. د امریکا په مشرۍ نړیوال قدرتونه له ایران غواړي چې روسیې او فرانسې ته په ټیټه کچه د خپلو غنی شویو یورانیمو د استولو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه ومني. ایران د تیر اکتوبر په خبرو کې دا وړاندیز په اصولو کې ومنه خو وروسته یې رد کړ. وی ویل چې غواړي دا معامله په ایران کې دننه وشي. ایران نړیوالو قدرتونو ته وخت ورکړ چې دې وړاندیز ته د جنوري تر پایه پورې ځواب ووایي. په ټلویزیوني مرکه کې د احمدی نژاد له څرګندونو داسې ښکارېدل چې دای د ملګرو ملتونو له وړاندې شوې طرحې سره موافق دی. خو ده دا ونه ویل چې آیا دای د حکومت له لوري د یوې نوې طرحې په اړه خبرې کوي او که یوازې خپل شخصي نظر بیانوي. د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران له تیر ځل خبرو اترو وروسته ښاغلي احمدی نژاد وویل دا کتنه مثبته او یو ګام مخ پر وړاندې دی. خو د ده د پلان د محتویاتو له افشا کېدو وروسته د مذهبي چارواکو له سخت انتقاد سره مخامخ شو. لویدیز هیوادونه غواړي چې ایران خپل یورانیم په خپل غنی کړي، ځکه د سوانګ له غنی شویو موادو څخه د برېښنا د تولید په فابریکو کې د کار اخیستو ترڅنګ د اټومي وسلې په جوړولو کې هم استفاده کېدای شي. پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو او جرمني مخکینی غونډه چې د جنوري په 14مه په نیویارک کې جوړه شوه بل کومې پریکړې پای ته ورسېده، ځکه په غونډه کې د چین یو ټیټ مقام ګډون کړی و. په داسې حال کې چې د نورو 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د سیاسي برخې رئیسانو برخه پکې اخیستې وه.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دا د بیا هم د تاسو ورکوشوي عزیزان او دوستان نټو د تاسو خپل پروګرام د ورکوشو عزیزانو پروګرام پیل شو. گرانو اوریدونکو دغه د ورکوشو عزیزانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه داسې پیغامونه هم لرو چې زینې ورکشوي عزیزان پیدا شوی هم دي. همدارس د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه هم ازادي رادیو ته رسیدلی دي په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ګران اوریدونکو که غواړئ چې کوم ورکشوی عزیز مو پیدا شي تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای تر پایه واورو، کیدای شي چې کوم ورکشوی عزیز مو پیدا شي. د آزادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1. گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې د هغو گرانو اوریدونکو پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې دوستان پیدا شوي دي. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
زه د پاکستان سندي درآباد څخه خبرې کوم. چې دلته سندي درآباد ټنډو عالم مری ټنډو فضل روډ سره دلته یو هلک دی چې د کندهار دی، نوم یې سلام دی، او دماغي تاونیم خراب شوی دی. د کندهار د شکارپور دروازې او خواته دلته اجنانه یې نمیږي د بسې ټکدار دی. دا د بسې ټکدار سره دی، د بسې مخته کور دی، او د پلار نوم یې اجنانه یې نمیږي. په خوا یې دماغي تاون سم و چې دماغي تاون هم خراب شو، پروسه یې لاس هم خراب و، سوځلی و، مات شوی و. ډاکترانو د دا پښتنو تاون وکړ، یو 5000 روپۍ ور ټول کړلې. بس الله سی مولا پرې کوي. اوس که د دې پلار ژوندی دی یا سلام نمیږي دا هلک، یا ورور نشته، مهرباني دې وکړي دا سندي درآباد ټنډو فضل روډ ټنډو عالم مری ته دې داڼه ورسوي. سلام علیکم.
که څوک د سلام په هکله معلومات غواړي نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. 00923023 5545. 00923023545.
زه عبدالله خبره کوم. د هلمند ولایت د ګرمسل ولسوالۍ د لکړې په سیمه کې یو سړی د استاد په نامه نوم یې چاته نه معلوم یم چې چاته معلوم یم. خو ډېر وخت تقریباً 15-16 کاله کېږي دلته ګزاره کوي. که ده د تقریباً یا څوک دا زموږ ژبه اوري، که څوک معلومات کولی شي کوي د لکړې بازار کې دې وکړي.
الو السلام علیکم. زه خوانین د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ یم. ما صرف دا انډوال دی چې دی د کندهار د ولایت د دالی د علاقهدارۍ د سلام الدین د کریې دی. د ده نوم عبدالمحمد نبی دی، د عبدالرحمن زوی دی، د محمد عثمان لسی دی. هر سړی که ده په اکله خبر غاړي.
ګرانو دوستانو، که تاسې غواړئ چې د دغه دوست په هکله څه معلومات ولرئ، په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. 00989 93 23 21 4. د تلیفون شمېره به ور بیا ووایم. 00989 93 23 21 4.
السلام علیکم. زه بسم الله د کندوز نه غږېږم. زما ورور د محبوب الله په نامه باندې پیدا شوی ده. ازادي راډیو ته نن د خپل پیغام پېښی ده. سر کې دا پیغام مونږ ته د محبوب الله نامې په نامه باندې سر کې دوه ژبې مونږ ته نشر کړې یو بار بیا. و سلام د تجوړم ډېره مننه.
ګران وروره، ما په ازادي راډیو کې د تا د ورک شوي عزیز په هکله ټول هغه پیغامونه چې په ازادۍ کې پاره شوي دي واورېدل. هلته د محب الله په نامه شخص ما پیدا نه کړ. په دې هیله چې خپله محب الله جان د تا غږ واوري او درته تلیفون وکړي.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ.
اوس راځئ چې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، خو په پیغامونو کې مو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي. تاسو چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ، لطفا په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او په پای کې له ټولو څخه مهمه د تلیفون شمیره ده. چې کله د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. پیغامونه به یو ځای سره واورو. پس له پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم کومه چې د کمپیوټر پر صفحې پاتې ده.
جنت ګل خبرې ګونډې نیچاینک نه زموږ یو د اکا زوی علام احمد نومېږي. دا اوه 8 کاله کېږي پنجاب چې چوتني کې رانه درکه نادرکه شوی ده. د شیر محمد زوی زوی ده او ترې یو صاحب ګل نومېږي، یو خیال ګل د لوګر اوسېدونکي نیچاینک. هر چا په دې نمبر شماره معلومات راکړه، 5000 نقدي انعام راپور کوو. وسلام.
که تاسو د دغه ورک شوي عزیز پاک له معلومات لرئ په دې شمېره تلیفون ورته وکړئ: 00939943403. د تلیفون شمېره به یو واري بیا ووایم: 00939943403.
زما دوه ورک شوي عزیزان دي، یو محمد یو محمد نبی دي. دی په معلومات که چا ته سر خو مثال یا دوی خپله اوري پر دغه شماره باندې دي، دوی خپله خبره وکړي. که یو بل مسلمان د دوی په باره کې معلومات لري، هم دې پر دا شماره باندې تلیفون مو سره وکړي.
که تاسو د دغه ګران اورېدونکي د ورک شوي عزیز پاک له معلومات لرئ، په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ: 00923090050. د تلیفون شمیره به یو واري بیا ووایم: 00923090050. ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته خواږیاست. راځئ چې اوس هغه پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ.
زه شاه محمد د غزني ولایت د مکر د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو کاکا ده چې دا یوولس کاله کېږي نظاره کړه، سم ایران ته تللی او په دا باندې نوم دې معلم رحمت الله ایښی ده. نو که چا ته پته وي په دې شماره کې زنګ ووایي.
زه جمعه خان ارشاد د ګل محمد زوی د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ د بوکې د کلي اوسېدونکی. زما یو کاکا په نامه د عبدالردو د مساجان زوی څه ناڅه 30 کاله مخکې لا درکه شوی دی. که څوک د ده په ارتباط کوم معلومات لري او یا که دی په خپل زما غږ اوري، لطفاً او لطفاً دې په دغه شمېرو تلیفون وکړي: 0 1 3 5 2 2. بله شمېره: 0 1 5 2 2. چې 5000 افغانۍ جایزه لري. د لا زیاتو معلوماتو په هیله د ازادي راډیو څخه وسلام. ډېره مننه.
زه یار محمد د مرحوم علي محمد زوی د جوزجان د ولایت د شرارک د کیلې اوسېدونکی یم. زما یو ورور په نامه د عبدالواحد چې مشهور په مظلوم دی، تقریبا 2 کاله کېږي چې ایران ته تللی او 2 کاله کېږي چې ټلیفون یې نه دی کړی او هېڅ درک یې نشته. او په دغه شمېرو دې ټلیفون وکړي: 0 8 9 2 0 9 9 5. بله شمېره: 0 8 8 5 2 0 9 1 3.
الو، السلام علیکم. زه د کوچ څخه خبرې کوم. روزي محمد عبدالمحمد زوی ما دوا کاګان ورسته، یو محمد نبی دی، یو محمد نمیږه، محمد نبی نمیږه کار څوک یا ال پر لري یاده په خپل را ټلیفون اوري. زه د کوچ څخه خبرې کوم. پر دا لمبر دې زنګ راووي یا دې لمبر دې بیا دې زنګ راووي. زه د کوچ څخه خبرې کوم. روزي محمد نمیږه عبدالمحمد زوی
سلام.
زه سردار محمد د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د جلال جان د کلي سره په تماس کې یم. زما یو اکا ورک دی چې په نامه د ولي جان دی، دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. هر څوک د په اړه معلومات لري یا د خپل زموږ غږ اوري یا مثلا د خبرې دان جوانان زموږ غږ اوري، نو موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووایي: 0 1 0 2 3 4 5 6 7 8. کاش چې موږ د پاک معلومات راکړي. یو لکه افغانۍ د جایزه ده. وسلام په احترام د ټول ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم.
ناصر نمیدی د کندوز کې ولایت کې معلومات چې لا خپله دا غزاوي په دې لمبه نږدې راته وویل: 0 1 0 1 6 1 2 9.
السلام علیکم زه د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ زما دوه ورونه نادرکه شوي دا 15 کاله کېږي. یو عبدالرحمن دی او بل عبدالستار دی. هر چاته چې معلومات شي او بل یې د اکا زامن دی عبدالسلام دی عبدالله جان دی او هر چاته چې معلومات شي په دغه شماره کې ما ته زنګ ووهي 0-3-5-3-4-9-9 بیا دې تکرار کړم 0-3-5-3-4-2-9.
زه اخونزاده د پاکستان بلوچستان د زنفشین تحصیل خانزوی څخه د رادیو آزادۍ ټول کارکوونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. په نمایندګۍ د خدای رحم اکا زه خبرې کوم. د ده زوی ورک دی محمد زمان نومېږي. د خدای رحم اکا زوی دی. د یوه ورور نوم یې عبدالله دی. د اکا نوم یې میرزا اکا دی. د خپله کوره څه د کوچني اختر په 15 د کار دپاره د پشین پر لورې تللی دي. بیا دوی وایي چې موږ تر اوسه هېڅ احوال نه لرو. نو د مهربانۍ د مخه که چېرې دی خپله زموږ دا اعلان اوري یا د ده په هکله څوک معلومات لري زموږ سره دې پر لاندې شمېرو په اوس دغه رابطه ونیسي. د تلیفون شماره ده د میرزا اکا چې د محمد زمان اکا دی. د تلیفون نمبر یې دی 0-14-45-15-93. بله شماره ده وده ته نږدې همسایه دی 0-14-45-15. شمارې یو ځل بیا تکراروم 0-14-45-15. که چیرې د ګاونډي هیوادو څخه یو چا ټلیفون کاوه او دوی دورې ګاونډي هیوادو ته تللی وو د پاکستان د کوډ لمبر دی 0-0-2. ډېر تشکر مننه.
زه حاجي سید جان د لوګر ولایت محمد اغي ولسوالۍ د ایسار دنګي د کلي نه خبرې کوم. زمونږ یو د اکا زوی ده چې نوم یې حاجي محمد اشرم ده. د حاجي بسم الله زوی ده او د شپږو میاشتو رئیس نهدرکه ده او یوه شاري تلاشه ورسره ده. د پلیټ نمبر یې 0-3-3. که چا ته یې ده په باره کښې څه معلومات وي نو مونږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0-4-1-4-1-1-15.
هلو السلام علیکم. زه عبدالله اساخیل له لوګر ولایت د برکي برک ولسوالۍ د اساخیل له کلي نه تاسو سره تماس کړم. زموږ یو ورسوی عزیز د زارتګل په نامه اوسي له کابله پاکستان کوهات ته روان د تورخان په ساحه کښې ورک سوی ده. د خدای هیله ده دوه ښځې دي نور هېڅوک نه لري. که چاته معلومات په دغه شمېره د افغانستان کښې مونږ ته زنګ وو 0-4-1-4-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
صفر واي اشباد واي اشباد وسوا
کنده غزی د ولایت مقر د ولسوالۍ د آباد کلا د کلي اوسېدونکی یم. ما مرزه کړو له چا سره په تماس کې یم. زموږ ماما د ماما جامې نومېږي. زه یې طالب جان نومېږي. د لړمې ده دا شپږ کاله یا پنځه کاله کېږي چې د هلمند ولایت تللی ده. بیا یې شپته لس هوا لاږي. که چېرې وي په دغه شماره باندې دې مختزن وګوري. وسلام به احترام.
زه فرهاد د نیمراد ولایت بخیر ولسوالۍ شګې د خارېڅ خبرې کوم. زما یو ماما چې عبیدالرحمن میده تخلص وطن خان له مسافر خیاط دوی له هو ته کله کې چې ایران څخه نه درکه ده کار ته تاسو پاتې یې ته د خپل د پیغام ورو موږ سره په دغه نمبر تماس ونی. صفر واد شپږ سوه پنځه اتیا تر اوسه یو دوه واد صفر نه هغه شپېته درې دېرش نه سوه اووه دېرش. وسلام.
الو السلام علیکم. زه محمد موسیم د فراه د ولایت کلستان د ولسوالۍ د سرخاشرو د غمبران د کلي اوسېدونکی یم. زما اله دا د زما ورور محمد قاسم نومېږي. دا څوارلس کاله کېږي چې د خپله کوره وتلی دی او هېڅ نه ده معلومه شوي. یا دی زما غږ اوري او یا د ده په هکله بل څوک معلومات لري. ما ته دې په دې تلیفون شمېرې زنګ ووایي. صفر و صفر اته شل شل درو اتیا. وسلام.
تاسې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
دا د وطن خبرې کوم. دا زغتې مې راکاوره چې تقریبا په دې ښکاره چې د ښکاره چې د سکرین کې شو. د منولا د سکرین د فرصت
محمد حسن نوم دی د دې ټیم کې چې د پاره اېت معلومات مزمل کړه چې د پاره معلومات لري نو موږ یې پر دا نمبر ټلیفون راځي 0012 اتیا ایا نو سو یو د نمبر دا 0012 اته جوړ پنځه اته څلور د پاره معلومات لري موږ سره په دا شمېره باندې راځو. سلام علیکم.
شرانات مای اور ارے کی تا دو کال کی صورت سے مراد خان سوائے اندر میں اور خیات آغاز سود نانی آغاز کندار ولایت کی جڑی تو سوادی ہر چا تو دا معلومات کی خدا نمبر جی ما تو دان کو تے کرو وسا ریا سا دوش سن سا اتا یا سے کرا تو سا شورش یو تم جو تمہارا یا جات لسیرا میرا وانی
زلال پاشا خبری کام زمان یورو ده یاسین ده امیر محمد زی ده کاکسا ده ولی ده تداف ده لسوالی وکال جار ده ساتش پیتی که ده هندستان نه سویدن تلا بیا وکال جار ده سایگ پوری ده رابطه ده کور سراوه اوست تقریبا اطلا سکالا کیگی چه ندرکه ده کچاته په دې حکله معلومات وي نو مهرباني دې وکړي په دې شمېره دې زنګ ووهي 0909032912 بیا یې تکرارم 0909032912 والسلام.
الو زه د غزنی د ولایت د کور د اسلامي د تاسو سره تماس کړم. تما د وخت یو لاس یو اکیم خان مې یو سره خان مې عمر خان زمنګ دی دا نه کار کوي چې له کور څخه ورڅ کې تا ته مرما کی یا چې د خپل اعلان هر وی ما ته د بس مار زنګ ووري چې پر اویا درې سو لاس نشته پنځه تل دې مار بیا تکراروم چې پر اویا درې سو لاس نشته پنځه تل دې مانو صاحب داده د اخر مفیدون کړم نه پوهم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000023481. یو ری بیا وایم 0000023481. همدار است تاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 11 25. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. تر بل پروګرام تاسو په لوی خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
I'm not afraid.